السلام علیکم، زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خبره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخوندزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی ده. جزئیات به وروسته په پروګرام کې هم واورئ. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د افغانستان په یو شمېر برخو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د سلواغي عدلوي له شپږویشتمې تر اتهویشتمې پورې د هیواد په ځینو سینګیزو حوزو او رودونو کې د سیلابونو د بهیدو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال موجود دی. د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو هوا پیژندنې سازمانونو په اساس وړاندوینه کړې چې په هاري رود، مرغاب، هلمند او ځینو اړوندو حوزو کې درنو بارانو او سیلابونو تمه کیږي. په بیان دا هم ویل شوی چې په دې نیټو کې د هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، پکتیکا، خوست او پکتیا په روزونو کې د سیلابونو دراوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. د جرمني په مونیخ ښار کې شاوخوا 2.5 لک خلکو د ایران د رژیم ضد لاریون کې ګډون وکړ. دا په اروپا کې د ایران د اوسني رژیم پر ضد تر ټولو لوی لاریون و. لاریون د مونیخ د امنیتي کنفرانس سره هم مهاله د ایران د پخوانی پاچا رضا شاه د زوی شهزاده رضا پهلوي په بلنه ترسره شو. لاریون وال د اروپا له بیلابیلو هیوادونو مونیخ کې سره ټول شوي وو، څو د ایراني رژیم لخوا د مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. لاریون وال ته په خبرو کې رضا پهلوي دا مظاهره د ایرانیانو تر ټولو لویه راټولېدنه یاده کړه او ویې ویل هدف دا دی چې د ایران د خلکو غږ نړۍ ته ورسیږي. ښاغلي پهلوي مخکې د امریکا په ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم غږ وکړ چې عملي ګام پورته کړي او له ایرانیانو سره مرسته وکړي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د نړیوال جام په مهمه لوبه کې نن هند او پاکستان سره مخ دي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ماښام مهال پیلېږي. د پاکستان او هند لوبې تل له شور او ناندریو ډکې وي. دا وار هم پاکستان په لومړي سر کې له هند سره د یکشنبې ورځې له لوبې بایکاټ اعلان کړی و، خو وروسته یې بېرته د لوبېدو پرېکړه وکړه. له 2022 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 واره په نړیوالو شلو ورځو لوبو کې مخ شوی چې ټول یې ترې ګټلې دي. د شنبې په ورځ بیا د افغانستان له ډلې یعنې ډي ګروپ څخه جنوبي افریقا وتوانېده نیوزیلند ته ماته ورکړي. په بله پرونۍ لوبه کې انګلستان له سکاټلند وګټله او آیرلند هم عمان مات کړ. د افغانستان بله لوبه به د دوشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو سره وي. افغان ټیم خپلې دوی لومړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا باندې بایللې، خو که پاتې دوه لوبې په ښه ریټ وګټي او کاناډا هم سه شنبه نیوزیلند مات کړي، سوپر ایټ یا اتو غوره پړاو ته د افغانستان د وتلو چانس برابرېږي. دا خبرونه کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ او مطالبه ولولئ. پروژه د پروګرام د مطالبه معرفي ده. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. ملا فاضل مظلوم د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بویلر په خپل ایکس پاڼه لیکلي، تم ګړی دوه امریکایان له طالبانو سره دي او دا امریکا ته د منلو نه ده. ښاغلي بویلر تیر 2015 کال دوه وار کابل ته تللی و، په مارچ او سپتمبر کې، او هلته یې له لوړ پوړو طالب چارواکو، د طالبانو د بارونو چارو له وزیر امیر خان متقی او د ریاست الوزراء له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. د دغو دواړو سفرونو په نتیجه کې ځینې امریکایان د طالبانو له بنده خوشې شول، خو لا هم د راپورونو په اساس لږ تر لږه دوه امریکایي اتباع د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو لخوا د امریکایانو د یرغمل موضوع باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې د امریکا مرستیال استازي تامی بروس هم کلکې نیوکې وکړې. هغې وویل طالبان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې په مذاکراتو کې د بندیانو مسله د فشار دی دیوی آلی پتوگا کاروی. آغلی بروس ٹینګار وکړ چې طالبان باید د یرغمل نیولو او ناسمو توقیفونو ټول ډولونه پای ته ورسوي.
د
امریکا د ملي امنیت شورا د ترهګرۍ ضد لوی رئیس او د ولسمشر ټرمپ یو مرستیال اسیستانت یا دستیار سباستین ګورکا هم جمعه ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي تر څو چې دینس کویل او محمود حبیبي کور ته نوي راستانه شوي آرام نه کینو. اخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په غبرګون د شنبې پورس ادعا کړې چې په افغانستان کې نیول شو امریکایي ادباو قانوني سرغړونې درلودې او د دې خبره د قوانینو له مخې نیول شوې دي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان د دوی د ورور نیول ردوي، خو دوی باور دي چې محمود د طالبانو په بند کې ده.
یګان اطلاع کې ما داریم اونا بدر ما را در کندهار نگهداری میکنه.
کوم معلومات چې موږ لرو دادی چې دوی زموږ ورور تر څه وخت مخکې هم په کندهار کې ساتي؟ او بل خبر داده چې طالبان د امریکا له حکومت څخه د رایم په نوم د دوی د یو کس د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د امریکا حکومت مقتدار راکړ تر هغه وخت پورې طالبانو ته دا کس نه خوشي کوي چې زموږ ورور نوی را خوشي شوی. او که دوی غواړي د محمد رحیم د خوشي کېدو په اړه له موږ سره خبرې وکړي نو باید ټول امریکایان خوشي کړي.
اونا باید کل امریکایی ها را رها کنن.
حبیبی تایید کرد چه د محمود شاه حبیبی سر بیره دو نور امریکایان ل طالبانو سر بندیان دی. طالبانو ل اول سر د افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبی نیول رد کردی. زینو راپورونو که بیا کته هم د طالبانو په حواله د حبیبی برخلیک نامعلوم بلل شوی، خو دو نور امریکایان د دینس کویل او پولینسس جکسن په نوم یاد شوی. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه 15 امریکایان راین کاربت او ویلیام والاس مکنټی د خان محمد په بدل کې چې امریکا کې د مخدره موادو په تور زندانی وو خوشی کړي. جورج ګیلزمن فی هال په تیر مارچ او امیر امیری هم په تیر سپتمبر کې د طالبانو له بنده خوشی شوی دي. مجاهد مخکې نیویارک ټایمز ته ویلي و چې دوی چمتو دي دوه امریکایي ادبا خوشی کړي، خو په هر ډول هوکړه کې باید په ګوانتنامو کې د بندي محمد رحیم برخلیک هم معلوم شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خبره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. هغه د طالبانو په لومړۍ دوره کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو له عمومي قمندانانو و. مظلوم د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر له نږدې کسانو بلل کېږي. د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو ضد شمال ائتلاف د هغه وخت جګپوړي قمندان عبدالرشید دوستم لخوا ونیول شو او په 2002 کال کې د امریکایانو لوري ګوانتانامو زندان ته انتقال او تر 2014 هلته بندي و. مظلوم وروسته د 15 نورو جګپوړو طالب بندیانو سره په ګډه د امریکایي عسکر باوبرګ ډال د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته انتقال شو. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایي چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. زه صفی ولستان اگزای همدلته له تاسو اجازه غواړم. پاتې پروګرام به زما همکار فرید اسیال مخته یوسیم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فرید اسیال. یو شمیر افغان خزینه سوداګر وايي طالبانو هوایي ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې ګډون خپل مسؤلیت نندارې ته کېږدي. دا مېرمنې چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته تللې وايي له وړاندې ترې د غرفې لپاره 6000 افغانۍ هم اخیستل شوې، خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کرده
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی، خو طالبانو هغې ته نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. نوموړی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبه د 25 ازادي راډیو ته وویل هیڅوک د ځواب ویلو نشته او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوې پیسې هم بېرته نه دي ورکول شوي. نوموړی وویل
صنایع دستي از مواد خوراکي است.
لاسي صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفې اخیستې وې. د یوې غرفې کرایه 6000 افغانۍ وه. ټول مې 2000 افغانۍ ورکړې. خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې بهتره کړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نندارتون ته ننوځو او خپل محصولات وپلورو.
آوردیم به فروش برسانیم.
ځینې نورې سوداګری ښځې وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډېری تولیدونکي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره په همدې فرصتونو تکیه لري او له نندارتون څخه محرومېدل یې پر اقتصادي فعالیت مستقیم اغیزه ده. له ډلې د کابل یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل که ښځې په نندارتون کې نه وي ښایي کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
فعلاً خو غرفه دارم ولی
زه هم دلته دوه غرفې لرم. خدا چې موږ ته اجازه را نه کړل سوه زما په ځای مې محرم سي. دا ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که ښځې نه وي هېڅ کورنۍ به نندارتون ته را نه سي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیا رغونې په درېیم نړیوال نندارتون کې د ودانی سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو، د پانګونې د جذب، د خصوصي سکتور، دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینې برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي نندارتون د پرانستې په مهال ویلي چې افغانستان د پانګوالو د جذب لپاره اړینې اسانتیاوې او امتیازات برابروي او له ټولو افغانانو یې غوښتي چې د هېواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. دا نندارتون پنجشنبه د دلوي درویشتمه پرانستل شوی او د همدې میاشتې تر اوویشتمې دوام کوي. د راپورونو له مخې په دغه نندارتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او نندارې لپاره ایښي. له دې وړاندې هم ځینو افغان ښځینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی ونه توانېدل چې په تېر عقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په څلورم ملي او نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د یو شمېر ښځینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تېرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلي چې په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشتوالي له کبله یې کاروبار له زیان سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېری نجونې او ښځې چې له کار او زده کړو پاتې شوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره آنلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
تاسیس مخه کلاساته رادیو نوري په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زده کړو لپاره مهم وسیله ده. د چی په دې اړه د ټولنې او افغان خبریالانو څه ویلي ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په ازادو رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پرله پسې راپورونه ورکول شوي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي راډیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14 ویلي راډیو کولی شي هغو سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزې وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو باخبره او ښوونیزو رسنیو ملاتړ کوي څو خلک او په ځانګړي ډول افغان ښځې او نجونې باوري معلوماتو او ښوونیزو پروګرامونو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینسي ټینګار کړی چې ازادې او خپلواکې رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي راډیو د ټولنو په نښلولو او زیانمنېدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي. دې بنسټ د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې ګواښل شوي یا بندي شوي او د راډیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډله ییزو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو له لارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راډیو شمېر کارکوونکي هم وایي له سختو محدودیتونو سره سره په ډېرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یوې اف ام راډیو یو خبریال چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل کارونو او د مطبوعاتو پر ازادۍ وروسته بلې د محدودیتونه زیات شوي او لا هم زیاتېږي، نو موږ له ډېرو سختو شرایطو او مشکلاتو سره مخامخ یو، خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو او تر څو خپلو هېوادوالو ته په هر ډول لارو سي امکان ولري د افغانستان د پېښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هېوادوالو تر نورو غوږونو ورسوو.
په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې افم راډیو یوې بلې کارکوونکې مروه احمدی ازادي راډیو ته وویل
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکې وکړم او په ځانګړي ډول د ښځو په ستونزو راپورونه جوړ کړم. په رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو په خوښه نه وي
تبدیل شوه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په رسنیو او خبریالانو د پراخه محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه 24 فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي، چې دې کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغېز کړی او د ښځو په کار ممنوعیت، د ښځو د غږونو خپرولو ته اجازه نه ورکول او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خندونو رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د رښتیا نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورځو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. د دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او دغه راز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوې او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 1,995 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په 13 جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو 13 دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي څخه د پاسه 1,300 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په 13 جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 2 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل.
په داسې حال کې چې افغانستان د اوبو له پراخېدونکي ناورین سره لاس او ګرېوان دی، د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي یو دودیز لاره چاره کاروي چې ورسره کولی شي واوره ذخیره په اوړي کې بیا له اوبو ګټه واخلي. ورځو په دې اړه نور تفصیل له سنا کاکا دا اورو.
په روان ژمي کې په تخار ولایت کې د درنو واورو په اورېدو سره د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي واوره په ژورو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسېدونکي وایي دا یوه دودیز او کم لګښت لاره ده چې له کلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا 6-8 متره پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کېږي. د دغه ولایت اوسېدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو کنده جوړوي، په هغې کې د شولو پلاله او پلاستیک استفاده کوي، واوره پکې اچوي، ټینګوي یې، آن دوه کسان په پښو پرې منجېږي چې ښه تخته شي، چړه سیمه وي، نو واوره څو میاشتې پاتې کېږي.
نوموړی زیاتوي چې په اوړي کې ځینې خلک دغه اوبه د څارویو او څښاک لپاره کاروي او ان د واورې یوه برخه ښار ته د شیریخ جوړولو لپاره وړي او خرڅوي. د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکی سید رحمان رحماني وایي د دې ولسوالۍ د لرې پرتو کلیو خلک د څښاک پاکو اوبو ته د کافي لاسرسي د نشتوالي له امله په ګرمۍ کې له همدې زیرمه شوي واورې ګټه اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خلق له اوبو ډیر لري دي، له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 4 ساعته یخې وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړې وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکي فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کیسه داسې کوي:
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپله د واورې کانال ته تللم. واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نوموړی وایي دا کندې د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځېدلې. د اوبو او چاپېریال ساتنې د برخې کارپوهان دغه دودیزه لاره د فرهنګي اړخ تر څنګ د اوبو د مدیریت له پلوه هم د پام وړ بولي. د دوی د ډلې عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل:
روشی که مردم مثلا در تخار دارن،
د تخار د خلکو دا لاره ښه او اغېزمنه ده ځکه له دې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړېږي. کله چې واوره زیرمه شي، له وخت مخکې له تبخیر ویلې کېدل او جذب څخه یې مخنیوی کېږي، خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغېزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښ خوندیتوب او د طبیعي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند وضعیت په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د عیارېدو هڅه کوي، یوه خلاقه او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې په وروستیو اورښتونو کې په ځانګړې توګه د واورې د ساتنې په اړه باندې خلکو ځینې حل لارې پیدا کړې وي چې څنګه دوی کولی شي واورې ذخیره او په اوړي کې له اوبو څخه ګټه واخلي. بل پلوه په وروستیو کې دغه اورښتونه چې په افغانستان کې شوي دي یو ډول هیله مندي رامنځته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به سکل پر روان وړي کې یو څه اندازه به کچه لوړوي، خو د کرنې او چاپیریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه اوبه په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو 4 کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اغېزې کمې شي او دوی وتوانېږي په اوړي کې په کافي اندازه اوبه ولري. دا چې موږ څنګه کولی شو له کمو اوبو په ډېرو کارونو کې ګټه واخلو او خپلې کرنیزې ځمکې مور باندې هم خړوبې کړو، ورزو تفصیل احمد شي برناورو.
د ملګرو ملتو په باور وروستیو رښتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. خو د چاپیریال او اوبو یو شمېر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو 4 کلونو د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره باید دا اوبه سمې مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د کلونو وچکالیو سربیره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هېوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونلرو. موږ هېوادوال د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یوه راپور کې څرګنده کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سږکال ورښتونه د پرو سږکال په پرتله ډېر زیات دي. د زراعت متخصص ذاکر الله ساپي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا دا خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
او نه واجب دا چې بهلینی سوال را ما تکي ورته ورته د اوبو د راتل کی وړي ته پاره د اوبو سیر په برابر یو پته یې کوي.
د شغل صافي په باور د چاکو بو به هم په چاګانو کې لورشتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص شغل مدقیق ټینګار کوي چې سشکل د ورشتونو د زیاتېدو سربېره باید خلک اوبه ضایع نه کړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې هېواد نمکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هېوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو سره ته واسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هېوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چېرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د یادیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپله ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
مدقق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري خو خلک اوبه ورکوي، یا بوټو ته غرمه اوبه ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیشي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې ډېر اوبه بوټو ته ګټه کوي، خو په ګڼو مواردو کې ډېر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. شاغلي عمرخیل بیا له لویه سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چې 15% مدیریت نشي، اما دا که لږ مدیریت شي زه مطمئن یم افغانستان له هغو مملکتو نه داسې کافي اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3.5 میلیونه هکتار ځمکه لري، چې دا ډېره کمه ځمکه ده. هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو چون چې مدیریت کیږي نه دلته، یا مثلا په مندی کې چې راځي اول هغه څوک چې اول کې پټي لري او ځمکه لري هغه سیراوه دی له ډیر اوبو نه فصلونه خراب شوي. د آخر په آخر ځمکې له ډیر کم اوبو نه، مطلب داسې که مدیریت سي زه مطمئن یم چې په افغانستان کې کافي اوبه شته او له کلو کلو نه استفاده تر کولی شو.
د شاغلي عمرخیل په نظر اوبه باید له سرچینې مدیریت شي چې د مځکې لاندې اوبه ورسره تغذیه شي، بیا هغه اوبه چې له منبع تر مزرې رسیږي کنټرول شي، داسې چې په ښې ویالې او نهرونه ورته وایستل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي. او درېیم او اساسي کار دا دی چې د پټي دننه اوبه مدیریت شي، داسې چې پټي هوار شي او له څو ورخو هغه اوبه کړو. د کرهنې متخصص عمرخیل په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو استعمال ته هم اندېښمن دی.
والا متاسفانه سم دا یو ډېر جدي مشکل ده. زه او څومره مخکې جنوبي خواته تللی وم، د کندهار سیمو ته، هلته ډېر زیات مشکل ده او خو ضرورت دی عام پوهاوي ته لري. معلومداره چې اقتصادي بخش ډېر مهمه ده، خو خلک داسې دي چې هېڅ چاره نه لري. اوس موږ د غنمو کرن دی او دا له ځمکې نه اوبه راباسي، بیا څو کاله بعد ډېر په سرعت سره په کته روانې دي اوبه. دقیقا دا بالکل دقیق خبر ده چې دا په دې نر چې موږ هغه فصل ته اوبه کوو، خو چون چې خلک چاره نه لري، بېچاره دي، کوم بله محصول بل لاره ده چې حل نه لري. لکه نوزاد ولسوالۍ د هلمند همدا اوس بعضي کلي حتی کډه شوي عدم موجودیت اوبو نه، اوبه نشته، د څښاک اوبه هم نشته، او یو علت یې همدا ده چې دا اوبه له ځمکې نه بېحده راوایستل شوې او د دې تر څنګ تغذیوي بندونه نشته نو سیستمونه نشته. نو دا زه دقیقه دا خبر دقیقه ده چې باید چې مونږ دا اوبه ډېرې پر ارزش دي په هغه نباتاتو باید مصرف کړو سیستمونه ورته جوړ کړو چې هغه په دې ارزش لري چې سر پرې مصرف کړي.
د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې هغه طبیعي یخچالونه چې تېرو پرله پسې وچکالیو سخت اغېزمن کړي وو او اوبه یې ډېرې ښکته شوې وي اوس پکې د ورښتونو له امله د پام وړ مثبت تغییر راغلی دی او په پسرلي کې شایي پر للمي غنمو دا ورښتونه مثبتې اغېزې وکړي. خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅې وکړي چې د سږ کال ورښتونه تر یوه بریده د تیرو څلورو کلونو د وچکالي منفي اغېزې څه ناڅه کمې کړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د آزادۍ میلمه
سلامونه ستړي مشه د آزادۍ میلمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د آزادۍ میلمه په پروګرام کې را سره لسته کړو پاتې محصله بریا ځواک ده. بریا ځواک د طب پوهنځی تر نیمه لوستی او زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدا چې بریا ځواک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و هیلې یې څه دي تر اوسه پورې په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی څه کارونه یې کړي دي زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي نورې سرګرمیان یې څه دي په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د آزادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو. همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم. ستړي مشې مننه دي چې وخت یې پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنه یو زکر کوم چې خونځې مو چرته پیل کړای او پیاد دې چې خونځې ته وړي وي.
سلامونه فرد جانې تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول پلونه اوریدونکو ته بریا ځواک نه ما خوشاله يم چې تاسو سره ستایم. بلې او تاسو ته سوال په جواب کې کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده داسې یو څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
که ستونزې نه وي. راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړي وایي ستاسې د مور د زده کړو پرته ووایه لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتمان باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون که چېرې زه ولایت مشخص کړم خپل مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم خوشبخته یم چې زما مور یو لوستي کاسته یا هغه یو فامیده پو کاسته یا هغه یو سواداره کاسته سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا هغه درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل کړي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي یو که نه؟
بلې ما یو ملګری وایم سنفي مې وایي چې اوس هم خوشبخته نه سره ارتباط لرم. بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی مکتب مو یو ځای شروع کړ ختم وکړ پوهنتون مو شروع کړ ختم وکړ اوس هم سره ارتباط کوي. زما یوه ډېره خوږه سنفي ملګری شریکه که وایم چې د خور نه ماته کمه نه ده اوس نه مې یادي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده. ډېره خوږه شریکه مې ور سره که چېرته نوم واخلم غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه امدي ډاکتره ده او هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو ولې چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ کلونه کېږي
مخکل دین چې تاسو نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه له تاسو یو پوښتنه دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه چې ومه عموما اوس مهال ته وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهال وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کیږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی ساسی ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده دومره اوږده مو پاللی یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي
بله بالکل که څه هم زه وایم موږ په صنف کښې اته دېرش نفره دولسم نفر رسوي په دغه اته دېرش کښې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صنف نه شروع ده تر اوسه پورې دوامداره ده خو زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل دا ده چې ما دا په یو سټه کښېناستل دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عین حال کښې د یو بل سیالانې هم زه د صنف اول نمره وم دا د صنف دوم نمره وه یعنی په همدو کښې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو نو طبعا یو انسان که نه دغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ را ده چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېره حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدو کښې دی
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کښې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې
بلې زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کښې ویلی دی ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مې ویلی هغه مې هم زابل ولایت کښې ویلي تقریبا ما څلور پنځه کاله همالته پسې استاذي کړې له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کښې ما بیا وروسته کندهار ولایت ته زه تللې یم هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی کندهار ولایت کښې کندهار ولایت کښې ما بلې د قابلګي بخشنه هم فارغه یم د کندهار ولایت کښې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی خو په وروستیو کښې چې ما خپله طب پوهنځۍ شروع کړه په نیمایي کښې رانه پاتې سوه همدې کندهار ولایت کښې او فعلن که زه درته وایم فعلن زه په کابل ولایت کښې اوسېږم
یا د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی په تېرو شلو کلونو کښې په دغې ولایتونو کښې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي ښځې باسواده نه دي کارونه نه شي کولی او عموما په دغې ادارو کښې چې کار کوونکي وي بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده
بله بالکل دا خبره سل په سلو کښې حقیقت ده چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم زابل میشته کس وم که څه هم فامیل مې اوس هم زابل کښې اوسېږي اندغو دی زابل ولایت دی نور ولایت لري ډېر دقیق کوم معلومات لرم دا خبره تر ډېره حده پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فرض کړه دا زون ولایتونه دا تر ډېره حده پورې همداسې یو څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی خو د اوس نه پخوا پرتله ښه وو که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي حالت نور هم کړکېچن شوی دی خراب شوی دی پخوا هم همداسې وو نجونې چې دی خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کښې اوسېږي هغوی درسو تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل یا د هغوی د فامیل له خوا اجازه نه وه یا مثال فرق که د صحت بخش کښې وایم که د زړه تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کښې او داسې ځینو نورو ولایتو کښې یعنې دوی خو دا ده چې مثال دی کورنۍ نه پوهه یا بېسوادي او داسې ځینې نور کړاوونه دا خبره تر ډېره حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وې او ډېر کمې ورته لاسرسی درلوده
دا چې نجونې نه شو کولی زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل وه لکه مدرسې وي نجونو بیا ځکه چې اتمن دیني اړخ به کورنیو ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلوده دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړه شي یا د اقل قرآن شریف ووایي یا دیني زده کړې نورې وکړي
کچیر اوس وخت راسو کچیر اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي. مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کیږي جوړیږي، خو که زه په دمخ کې خبر درته وکم نه تاسو کوم څه نه وو، حتی نجونه سره کولی چې موږ سسپه عادي لکه نه مورا چې دغه دی ملاسب کنه میرمن ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دی لاړ سي او سپاره واخلي لاس کې ونیسي دی مورا کور ته لاړ سي، دی یو دیني توري مثال زده کړي دیني زده کړه وکړي. وی خو داسې مثال کم سن نجونې مثال وکلن یا تکلن کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرله د فامیل د خوا چې دوی لاړ سي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا پرته زیات شوي دي او ستا دي، اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي، پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري. یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل په همدې ولایت کې.
یعنی ستاسو چې هلته اوسېدلې یاستئ وضعیت مو کتلی و، نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله، په دغسې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پوهنتونه پورې او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته ووایه.
ډېره مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بیره چې د هغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونو چې مخکې مقصه وکړه چې مثالې هر څه نه پاتې وي، ما چې ورته ډېر خاطه د دې فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل، د پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که پاخیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه دغه په خواند په ارزښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم خوشاله یم، خوشبخت یم چې ما پلار خپله ډاکټر وو، ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خواند پوهېدل. هغوی غواړي غوښتلې اوس هم غواړي چې اولادونه نور هم پرمختګ وکړي، لو طریقه نه لو طریقه موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل یې وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې، یاد تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لوران لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته، یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولۍ خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز ما د کمبي راز ما د درس تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش وی کم مضمون کې تکړه وی
وستاس نه چی فریده جان چې وایم بولې غادي وکم چې دې رپورټ لاړه نسم کزه وایم مخکې خپل خبرې کې یاد کړم. زه د څلورم صنف ته دولسم پورې اول نمره وم، او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه 3% ده مثبتې ریټ کې زه وم، ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېره زما تېروم، ډېر کوشش کوم. او زما چې د خوښ مضامین وه ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم ما ډېر خوښ و، اوس هم ډېر تعقیبوم، ډېر یې وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څیلت خو نه و کنه همداسې وختل دي چې زده کړې وکړي، یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې ته واده راکړي چې من باید؟ لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې که چېرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولی شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې، بخت سنجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ورباندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ویل یا ډېر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان تکړه کړي، چې حداقل دوی ته د خلاصون یوه لار وي تعلیم به کولو. داسې کوم دلیل خو نه و چې تاسې دومره زده کړو ته تشویقولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایم زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم. تر اوسه پورې هم زه داسې آرامه نه یم کېناستلې، ما هرې خواته لاس اچولی دی، زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته راکوي دغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایطو، له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېرې زیات شي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم په خپله وتوانېږم، په خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم. ځکه زین زنداس مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپل حال کړی. حتی په دوم کس خبر سوی نه دی دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل للی ورکتل ځکه وایي که نه ویل کېږي پوهان وایي چې څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي هغه سرچراغ وي رڼا وي. خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه انسان پوهه ولري تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري.
دغه انګیزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته دغه احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپله وکړي دا ډېر ښه ده. او دا ښه ده چې یو پیغله یو نجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت را لویه شي بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایا آیا په مالي لحاظ باندې مو همداسې فکر کوي چې باید مستقله اوسي خاون پیسو ته یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډېر سړی ضرورت نه لري او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بله زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس کټلې هغه ډېر خوند کوي. او که موږ وایو که نه زه واړم فصیحې خبرې وکړم داسې څه وایم چې هغه ټولې ماسې قبول کړي چای چې خپل لاس په خپل څه ګټلې وي که څه یې د پلار پیسې راکوي خاوند یا ورور څنګه څنګه خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندور بې احسانه بې مینته یي زه دې ته نه ترجیح ورکوم. دا ما ته ډېر خوند راکوي چې زه په خپله وګټم حلاله وګټم او په خپله وخورم. ته ډېر حده پورې چاته احتیاج نهسم څومره چې وسم همدومره کوشش وکړم همدومره په خپلو پښو باندې ودرېږم ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ کور کارونو په اړه ته وایه تاسو ول چې واده مو کړی ده د رسم رواج په اړه بل لږ څه درنه وپوښتم د کور کارونو په اړه ته وایه کور کارونو کې هم تکړه یې که نه؟
زه جانې د خو داسې سوال دی زم که دغ دی بل کس ما په ارتباط سوال وایي شاید هغوی درته رښتیا وایي. بلې هو بالکل زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو د هغه مسؤلیت د کور چارې د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي. تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې د کور په کارونه کې هم پیاوړی واوسم بریالی واوسم مثال که او اشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې او
اشپزی کې څه اشپزی کې څه خز ده بریا اشپزی کې څه پخوالای شي؟
بله اشپزی کې زه که درته وایم منتو
منتو
ما ده خوش غذا ده ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کوم او پخې کوم او د ترڅنګ ترڅنګ قابلی پلو او سپکی پلو
او ستاسو د سیمې بیا ډېر مشهور خواړه کوم یو دی که زابل یا کندهار دواړه ته تم شو غلته خلک څه ډېر خوري څه ډېر پخوي علاوه د غوښې نه وایه
خلاص وایم علاوه د غوښې نه څه به وایم زابل ولایت کې مثال کندهار د طرف زون کې چې دی هغوی د دودیز او سیمه ییز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو وایي مثال هلته وریجې پخول په ودونو کې دي ډېر اوس رواج شوي دي ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته د سبو پخول خوړل دوی ته ډېر اهمیت ورکوي او دو سره سره هغه دودیز پخوانۍ غذا چې هغوی د هغه شوروا ده ډېر خلک خوښوي
حتمن د پسه شوروا به وي.
د پسه شوروا ډېره خوښېږي ډېر پخوي په مراسمو کې ودونو کې
تر کومه حده چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلي دي عموما دوی غوښه ډېره خوري او بیا د پسه غوښه بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه سره غوښه سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډېره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلي دي هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته ووایه واده څنګه د پیسې په نجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کېږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی. 15 لکه یاد دلته که چیرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه یې څوک کې داسې هسه واده کوي چې هغه یې بل چا پرېښي وي دوی واده ورسره کوي د هغوی هغه کمترینه ولور 4 لکه دی. خو که چېرې څوک غواړي چې دی باسواده چې سره واده وکړي پېغله سره واده وکړي 15 لکه 1 لکه 6 لکه اوس هم همدا ولور دی. هلته نه جمهوریت کې پخوانی وختونه کې پخوانی نظام کې شو ځوانان شو کار ورته پیدا کېده کسب و روزګار و تر ډېر حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جیب ولور ته کولی سی. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطره دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاتې دی دوی واده کول ته بېخي زړه نه شکوي ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کومه وظیفه سره لرلی هغه پې بندې شوې حتی دوی نسي کولی چې یو شخصي کاروبار ځانته دوی دمر سرمایه نه لري ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیزي نو ولورونه په دغه طرفه کې موږ چې دی نسبت نورو طرفو ته جګ دي لوړ دي.
تاسو ول چې باسواده نجونې سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې یو باسواده نجلې سره سړی واده وکړي ځکه کله کله داسې وي چې کله یو نجلۍ باسواده شي زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کور ته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډېره یا د نورو خلکو سره یې ناسته ولاړه ډېره ده زړه نه ښه کوي. جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواده نجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې؟
بله تر ډېره حده پورې فرق لري. فرق لري داسې فرق لري مثال که چېرته د هلک فامیل خپل هلک سیوادار وي هغه پور تکړه وي د هغوی فامیل سیوادار وي فرض کړه که زه وایم که یو بل اصطلاح فرق هم راشي فکر وي هغوی تر ډېره حده پورې همداسې کسې وي داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي د دوی په شان مثال فرهنګ ولري تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړه یا همغسې د یو مثبت فکر خاوند وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې هلک بېسواده وي یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د سواد دایرې وتلی وي د هغوی پلار مور بېسواده وي یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې کېږي چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري کار لري خو زړه نه ورته ښه کوي حتی که چېرې زه وایم که چېرته یې مفت هم ورکوي خوشي هم ورکوي دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی د واده کولو تصمیم نه لري او نو ورته مخترازی کیږي یعنی زه نه ورته شکوي فرق لري هغه فامیلونه چې خپله سواد لري خپل حلق هغوی غواړي هغوی سوادار خپله خوله وایي چې زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم زه خپله سوادار یم زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه سي ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي نه یې کړی خو په بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري په هیڅ وجه مخکې ته خپل خبرې کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي په داسې فامیلونو پسې په داسې نجونو پسې په داسې پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي درس کوي تعلیم کوي زړه نه ورته ښه
کوي. بیا د واده نور دودونه په اړه راته ووایه واده مو څنګه وي څو ورځې وي څومره مصرف کوي د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه نجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دی په زابل ولایت کښې مې یعنې که چېرې دودونه خو مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت دی فرد جانه چې د مختلفو قشرونه او قوم خلک ورته راځي پکې اوسېږي خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم ولور خو هغه دی شپږ لکه افغانۍ دی ولور دی دا پیسې دغه فرق لري پلورونه ستا دی چې ټوله پیسې اخلي د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي کور واخلي مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلرونه بیا څه دی چې په نیمایي ورکوي نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه نیمایي مصرف کوي او ځینې داسې هم فامیلونه هم شته دی چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي ټولې نجلۍ ته ورکوي موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا 3 ورځې او شپې دوام کوي چې بله وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریزه شپه یې جلا وي بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کور دی پلار یې کور یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې کومه ورځ چې وباسي دا د خپل کور یې پلار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کښې مراسم نیول کېږي په دې سار بیا پسې اتخ جمعې ورته وایي که څنګه مور درېیمه ورته وایي وایي درېیمه یې ده بیا نه په همغه درېیمه باندې راځي ناوېم راځي راوباسي ټوله د کلي ښځې راټولېږي خپلوان دوستان قریبان ناوې ته چا پیسې را وړي چا کالي را وړي چا تلا را وړي بس خدای وس چا څه را وړي هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه زوال چې تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي
او د ټول مصارف به زوم ورکوي.
فرق لري دغه د ناوې په کور کې چې مول د نکلس پانی ول کیږي فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا وي خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی لکه وایم په 100% کې 80% ټول د زوم د خوا دي.
کدام رته وای چې د کندهار او زابل د ښځې مخصوص د کندهار ښځې چې دي په غاړو کې ډېرې تکړه دي ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندهاري غاړې ورته وایي. تاسې خپله هم خیاطي کوئ زدمو ده په دې رته ووایاست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی. خامک دوزي غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته ووایم امام خامک دوزي زده ده خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم چې نو خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامک دوزي ده او ګڼ دوزي ده چرمه دوزي ده مهره دوزي ده او د عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی یم زه خپله محفلي لباسونه ګنډم محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ورتای کنه ماکسی چې جوړوي یا زه چې کله د ګنډ افغاني لپاره زه خپل کالي زه خپل جوړو ماشين باندې بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پې کوو کومور دوزي کچر مده زده بیا زه بل کس تور کوم بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري هر کس خپل جلا ماهر کس لري چې څوک مور دوزي فرمایشو کې هغه پې کې څوک وای چې نه زه چرمه دوزي کوم هغه کسان جلا دي ټول هر خپل لاسي کار دی کوي هر یو خپل کار او مسلک دی هر یو جلا.
او د دغه په اړه تاسو ساسي د خپل کاروبار چا دونه مو وکړه تاسو اوسم کار کوي دام پم دی برخه کې ده ګټه شته؟
بله دا د خیتی په بخش تاسو کوم سوال
وکړ و ام دا یادوم
زه خدای خدای ستاسو فردجانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپل روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی د ګټه عواید هم زیات دي. فرمایش په ارتباط تر نظر فرمایش نظر شته په کار کولو مثال په کاکردګۍ پورې ارتباط لري خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند د شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم آنلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې زه کار کوم نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم خو تاسو ډېر وخت خاص نه دی
اوس ورکړی د افغان انجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی ښوونځیو ته نشي تللی په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ له تاسې اورم؟
بله بالکل چون زه خپله کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه مې ویل خو چې هر څه بند شول امید مې د لاسه ورنکړه اوس مې د لاسه نه ورکومه یو بل څه ته مې فکر وکړه چې همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته چې نورونه خو شکر الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي د څه مخې نه نیول صاحب خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي آنلاین کاروبار ته مخه کړي زده کړې ته مخه کړي همدا ورته مشوره ورکومه چون زه خپله مخ کسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه زه فعلا آنلاین درس وایم آنلاین پروګرامو کې کار کوم آنلاین شکل سره سوداګري کوم حضوري شکل هم ستا دی خو حضوري شکل ته ډېر حد پورې ما کار کول کم دی ځکه په موږ باندې ته ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي چې مثال داسې به نه کوي تاسو چې غزي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو محرم غواړي اته ټکسي کې ته ډېر حد پورې موږ ته نه پرېږدي نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس هم دی آنلاین کاروبار باندې دی چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري مثبت فکر ولري دوی دې هره ورځ کار وکړي کم کم کار دې وکړي خو دوامداره کار دې وکړي داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا ونه سوزدانه کوم زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی.
د آزادۍ میلمه